سلامونه ستړي مشي د دې سات خبري مجله ته خراغلی په سر کې خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ وای د دوی مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر به سبا د جولای 11 په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. ګلمن چې د بشري حقوقو د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعري په پار ډیر مشهور و، پرون ناوخت یې په روغتون کې ساور کړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د ګلمن د جنازې کاروان به نن سهار له اسلام آباد را روان شي چې له ثوابی پیښور او بڼو څخه تر تیرېدو وروسته با شمالی وزیرستان ته ورسیږي. د منظور په خبره کیلمن به سبا 4 بجې د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخیلو په کلی کې خاورو ته وسپارل شي. د پی ټی ایم غړی وایي ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې د آزاد خان دا وړ په نوم یو وطن او له هغه سره 10 یا 12 نورو کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی و. دا وړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جایدادو کاروبار لري. بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلي د تورنو کسانو پر ضد یې قضیه درج کړې ده او پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه یې راپورونه ناسم بللي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوز پرون 4 شنبه د ازادي راډیو د مشال برخې ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده. اغلې بلوز وړاندې وایي پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا HIRC مشر فلیپو ګراندی سره په وروستیو غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندی پاکستان ته د 3 ورځنی سفر په ترڅ کې ویلی وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولی دی. UNHCR د جولای 9 په یوې خبر پاڼه کې ویلی وو ګراندی د غیر قانوني کډوالو د پلان د ځنډولو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان وفاقي کابینې په دې هېواد کې د شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغانانو د اوسیدو قانوني موده غځولې چې د UNHCR د کډوالۍ کارتونه یې راجستر کړي وو. د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پیل په موخه یې د باربري او مسافر وړونکي موټرو په تګ راتګ نوبتي ښی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه یا په پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشت له 4 مې نیټې پیل شي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یو بل لاره په پام کې نیول شوې ده چې سهار له شپږونه د ماښام تر شپږو پورې تګ راتګ پرې کولی شي. د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول مازیګر له شپږونه د سهار تر شپږو بجو یوه شپه له شمال څخه جنوب او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا واړه مسافر وړونکي موټر به د شپې لخوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لویه لاره چې د افغانستان 9 شمالي ولایتونه سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوې. د کندهار په میرویس مینه کې د 2 ښځو او 1 نارینه جسدونه وموندل شول چې په مرموز ډول وژل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه 2 میرمنو او 1 نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د طالبانو امنیه قومندانۍ د پیښې د څرنګوالي او انګیزې په اړه ندی ویلی. د هالند د دفاع وزیر وایي ژر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو د پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بکلمنس پرون 4 شنبه واشنگتن ته د ناټو د سرمشریزي پټسنډه کې ازادي راډیو ته وویل ژر به اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلاو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکل به اوکراین ته د هغو شپږو F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه ژمنې د روسیې د هغو هڅو له منځه وړلو ښکاره نښې وبللې چې د هغه په خبره غواړي د اوکراینیانو ترمنځ ویره او ډار رامنځته کړي. زیلنسکي د جولای 9 په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو د ناټو په سرمشریزي کې د هغه ټول تمرکز د اوکراین د اسمان د دفاع لپاره د جنگي الوتکو ترلاسه کول دي. د ناټو 3 ورځنی سرمشریزه به د جولای 9 په واشنگټن کې پیل شي او نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سار ډله وایي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده. د ایش او القاعدې ترهګرۍ ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. دغه ډلې پرون چهارشنبې د جولای په لسمه په یو راپور کې ویلي دغه هیواد لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي ځای په توګه پیژندل کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوري: یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده.
ټول قوم ټول پښتون و دردولته ډیر ستر ځای ده بیرته نه راګرځي. د خپل بیت دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې.
د پخوانی سناتور افراسیاب خټک نظر هم په دې اړه لرو.
هیڅ داسې پښتنه د دولت لخوا نه چیرې څه کومک کېدی شي یا د دې بچکېدو لپاره تداویته بهر لیږلو لپاره هیڅ کار سره دې پښتنه وشوي.
افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه کړې ده.
ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه‌ګذاري ډېره شوې ده.
په اورزګان کې د تودوخه ګرمه څپه او وطني کولرونه
په دې سخت ګرمۍ کې ژوند کول ګران ښکاری بغیر د کولرانو څخه برکونه مم سره سم نه دینو د ډېر سہولت برابر کړې دي.
یو شمیر سیاسي تیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یوه روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته ساه ورکړه. هغه د جولای په 1مه په اسلام آباد کې په یو بریک کې ټپي شوی و او درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
خبر چې ګیلمن شهید ده دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید
ده. د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوند پور پرې کړ. هغه د جولای په 1مه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمس په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله ساه ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشینی څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داود، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمي او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن دی ورښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریس کلک ودرید او ژوند یې هم دغه دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د ویلامي په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یو ستره ضایعه بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي:
ډیر ستر ځای ده، ټول قوم ټول پښتون و دردولو ته ډیر ستر ځای ده، دا بیرته نه راګرځي. د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د پخپل شاعری کې پله مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د پخپل شاعری کې حقیقتونه خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په ژوندو کې د محبوبیت دلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 19 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نو موړی د بشری حقوقو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اته میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخونزاده د جولای پر 10 مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوی ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزاد خېلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ته پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه اوچته شوه او سبا جمعه به خاورو ته وسپارل شي. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک څخه سره په دې اړه مرکه کړې ده او په لومړي کې یې ترې پوښتنه کړې چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو متفاوته ده؟
اخری خبر سره چې کوزه کې تحقیق لا پوره شوی نه دی. خو دا شرایط چې سېګوري دی چې دا چا له خوا نه وجل شوی، چا چې په حمله کړی و په اسلام آباد کې. اول خدا خبر ده چې دې حمله نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې و 2 میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و. بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو، نو بالاخره هلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته د باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي. دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کړي. دویمه ده چې د تداوی تد هیڅ پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچکیدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ د کار سره دې غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه وکړي، مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدل. دا خبره شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی؟
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد لپاره خلک چې دوی د دې نه زیات څه کوي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړور خلکو کار دی، او دوی ځکه چې دوی خو خپل خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پریږدي. نو دا ډیره لویه خبره ده. او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کہ نو تحریکونه دا ولسی پاسلونه چې سوات کې نور ځینو کې دا کوم خلک کوي، عام ولس خلک دي، نه خانان دي، نه نوابان دي، نه لوی سرمایدار خلک دي، عام خلک دي. او دغه وجه د تاسو لیدو چې عام خلکو کې دي لپاره څومره همدردی ده، څومره یعنی د لپاره خلکو غو چت کړو، څومره د ډیورانت کار خدوړو خو ته د لپاره خلک چې دی غي درد محسوس کړو، دا څه خلکو چې دین لیدل او نه کتل او خدا دا چې د پیو سیمبول بدل شو، د مقاومت پیو سیمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده، نو هغه کې یو سیمبول او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغه همدردی ده سره.
بلې، خټک صاحب، دغه سیمه موارد کې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه ولې چوپتیا غوره کوي؟ مثلا په ځینو مواردو کې دوی دغه سیزنی قضیه چې کیږي شر او شور جوړي، هم پر رسنیو کې هم په نورو پلیټ فارمونو کې، خو په ځینو نورو مواردو کې د دوی چوپتیا ستاسو په نظر په څه معنی ده؟
اصلا پاکستان کې چې کوم وخت کله د جنرالانو غلبه وشي، نو دا غرب چې دا بیا ورته ډېر ګوتې ورته نه ماتوي. یعنی اوس هم تاسو ګوري د ملکي حکومت کو یو ماسک دی، شهباز شریف چې دی هغه تش په نوم وزیر اعظم دی، اصل اختیار چې دی هغه جنرالانو سره دی. جنرالانو بیا غرب سره ډېر ښه مناسبات دي، وی د بین المللي سازمانونو دې ته پاملرنه نه کوي. پاکستان کې دنا سازمانونه ډیر لخپو غرزولې دي. دلته مدني ټولنه چې دا هغه داسې سرکوب کړی دا چې سرو چتولو ته پرې کې نه ده نه پریدي. خلق ترې تم کېږي زرګونه خلق ترې تم شوي دي. نن کوټه کې مارشونه د ښځو مارشو شي بلوچو چې هغې د ترې تم شو خلکو دپاره اواز اوچتولو په ښځو یې ګزارونه کړي دي. هغې ټپیانې کړي دي زخمیانې کړي دي. په پاکستان کې د تخلف ډېر د پښتونخوا کې او بلوچستان کې بیا د بشري حقوقونو سرغړونه چې دا ډېره زیاته پراخه ده. خدا ده چې بین المللي سازمانونه او د هېوادونه چې دي هیڅوک غږ نه اوچتوي.
په خوانی سناتور افراسیاب خټک وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ غړي ګلمن وزیر په مړینه او عواقب یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلوای افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګری ډلې پکې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلوای افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. دغه ډلې پرون چهار شنبه د جولای په لسمه په یو راپور کې ویلي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګري ډلې پکې د فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. په راپور کې دا هم ویل شوي القاعده له طالبانو سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو په ګټې اخیستنې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده ډلې تیر کال د افغانستان په 15 ولایتونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو شبکو د بیا تنظیم لپاره د استخدام په چارو بوخت دي. په راپور کې زیاته شوې چې د القاعده ډلې اوسنی مشر سیف الله دل چې ګمان کیږي په ایران کې د ځینې عربان د افغانستان کونړ او نورستان ولایتونو ته لیږلي څو هلته د روزنې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د راپور په ټکو د القاعده ډلې مهم قومندان ابو اخلاص المصري چې په 2010 کال کې نیول شوی و او د باګرام هوایي اډې په زندان کې تر 2021 کال پورې د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې ساتل شوی و، د طالبانو له لوري لدې ډاره چې بهرني استخباراتي په لټه کې دي تر محافظتي نظارت لاندې دي. وړاندې په راپور کې ویل شوی چې د القاعده نور غړي چې د وسلو انجنيران دي هم د دوی یعنی طالبانو تر محافظت لاندې دي او د غراز د دغه ډلې یو لیبیي غړي ته افغانی پاسپورت او د طالبانو د کورنۍ چارو په وزارت کې مقام هم ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی معلومات د امریکا د تیر کال د هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې ویلي وو القاعده ډله تقریبا په افغانستان کې لمنځه تللې. د امریکا د ترهګرۍ پر ضد ملي مرکز تیر کال د 2001 کال سپتمبر 11 نیټې د بریدونو کلیزې په مناسبت په خبرې شوی اعلامې کې په افغانستان کې د القاعده ډلې د لمنځه تللو خبره کړې وه. د راپور په پای کې راغلی چې که څه هم د داعش پر وړاندې د طالبانو مبارزه د یادونې ده، خو لا هم د راپور په ټکو د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې مخ پر زیاتېدو دي چې وروستۍ پیلګې د ایران او روسي بریدونه کیدای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال ځپلي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده او داعش وسلوالو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړل شوي. د روان میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جوګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی وو او ویلي وو چې دغه شبکې د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي، خو د طالبانو حکومت د امنیت شورا دغه راپور رد کړی وو.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وای افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. د ایران ایسنا خبری آژانس د دغه خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي چې په ایران کې د ثبت شویو شرکتونو له 50 سلنې څخه ډیر افغانانو پورې اړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وای چې په ایران کې د کاروبار زیاتوالی او د شرایطو ښه والی افغانانو لپاره د پانګونې زمينه برابر کړې ده.
روسلغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغې وخت کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغې وخت کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خو د ایران سره په دې منطقه کې زمونږ کاروبار د تجارت زیات شوی دی، په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاري ډېره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه دی او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته، د تولید بهر هلته موجود دی، تولیدات زر کیدلی شي چې جهان ته انتقال شي، نو بعضې سهولتونه هلته شته دی ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ ایسنا خبری آژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالره پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50 سلنه ډېر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډېر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو، زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل کاغلی رشتیا و ویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هیواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ور بشو کونړ ته. د کونړ دنګام ولسوالۍ کې کانکریټي پل جوړیږي. پل به 8.3 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی ولري او د شپږو میاشتو په موده کې به د نږدې 13 میلیونو افغانیو په لګښت ورغول شي. ځایي اوسیدونکي وایي د پل نشتوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او جوړېدو سره به یې یا ټول مشکلات حل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د دانګام په دوبندو کې د 2.9 میلیون افغانیو په لګښت د 8.5 متره اوږد او 15 متره پلن کانکریټي پل جوړولو چارې پیل شوې.
پل چې د دفاع وزارت په توسط باندې د دوبندو په ساحه کې جوړیږي، د انګام ولسوالۍ مربوط دغه ډېر ارزښتناک او مهم پل دی. په جوړېدو سره یې د ولس او د منطقې ډېر مشکلات حل کیږي.
هغه وایي د پل جوړېدو سره به له خوړ بلې غاړې ته پراته ولسونه د عمومي سرک سره ونښلول شي او اوسنۍ ستونزې به یې هوارې شي.
دغه یو ترانزیټي لار د پنشۍ تر سره پورې تللې او په دغه طرف باندې بیا د فرضي کرښې طرف ته ډېر خلک اوسېږي، ډېر قومونه میشتي، ډېر ولس دی. هلته کې امنیتي ځواکونه، کنډکونه هم موجود دي. اوږد خوړ دی، اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دا خوړ کې ډېرې زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډېر ستونزې ګالي او لارې پر مخ بنده وي. نو د دغه پل په جوړېدو سره د دغه ولسونو دغه ستونزې پرې ورباندې حل کېږي او هم دغه ولسونه د عمومي سرک سره انخلي. بیا هغوی ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان تداوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي.
د سیمې اوسېدونکي هم خوښ دي چې له کلونو کړاوونو ګاللو او هڅو وروسته ورته پل جوړیږي. حاجی فضل الله:
دا خو د ډیر وخت نه زمونږ دا کوششونه او هلې ځلې وي چې دا پل الله جوړ. دې درې ته دونه غټه ستونزه وه چې دا خوړ به راووت، لکه جنازه په فینه پورې وته، ډیر خلک د دې نه په دې لارو کې مړ دي. د وزارت دفاع نه موږ ډیره مننه کوو چې الله رحم وکړي موږ له دا پل منظور کړو.
په کونړ کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا د دانګام ولسوالۍ په دوبندو کې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د کانکریټي پل جوړولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یاد وزارت په کونړ کې د ډیورن په فرضي کرخه پرتو پوستو ته د سرکونو غځولو کارونه هم پیل کړي دي.
په اوروزګان کې د تودوخې ګرمه څپه او وطني کولرونه، د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دا کولرونه هم ارزانه دي، هم یې کیفیت ښه دی او بل ښېګڼې دا ده چې په لمریزه برېښنا د استفادې وړ ده.
مناسبه بایا ښه کیفیت او په لمریزه برېښنا د استفادې وړتیا هغه ځانګړنې دي چې له امله یې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د وطني کولرونو پلور او پیرې زیات کړي دي. اوروزګان هم د دغه ولایتونو له ډلې دي. د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي نورعلي وایي د دې برېښنا ډیزلي ده. د 1 کیلووات برېښنا بیه 25 افغانۍ ده، نو په لمریزه برېښنا ورته له وطني کولره استفاده ښه پرېوځي.
دی خو چې کتسې ډېر سہولتونه برابر کړي دي، د مثال په طور په دې سخت ګرمۍ کې ژوند کول ګران ښکاري بغیر له دوه کولرانو څخه برکونه مم سره سم نه دي، نو ډېر سہولت برابر کړي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي او خیاط احسان الله نیکزاد هم په خپل دکان کې له وطني کولر استفاده کوي.
په دغه ګرم هوا کې کچیري دغه یو وسایل سړی ونه لري یا کولر، البته پکه چې هغه خلک استفاده جنې وکړي، نو دغه مثال چې دغه نه وي نو بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کیږي، یا ماشومان پخته کیږي، یا موږ ته نو کولر هغه شی دی چې هغه او هوا ډېره یخه دي.
کولر جوړونکي وایي دغه کولر وسایل له ایران او پاکستان څخه راځي، خو یو څه افغاني هم دي او بسته‌بندي هم دلته په افغانستان کې کیږي. میرزا ولی د یوې کارخونې مشر دی، د ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې څخه تقریبا 100% خلک خوشاله دي، په خاطر د دې چې د دې نرخ ارزانه دی، د خوار او غریب لپاره ډېر یو سہولت مجامنسه کړی دی چې یو کولر ایرانی 2000 15000 تر 60000 پورې قیمت لري افغاني. د دې قیمت باید چې د 200 افغانۍ 150 افغانۍ غټ کوچنی پښې کړي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ډېر خلک وزګار او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د خپل ژوند لمړنۍ اړتیاوې په مشکل سره پوره کوي. د اوروزګان ولایت د اوسیدونکو په وینا د وطني کلورونو د تولید یو بل ګټه دا هم ده چې ډیر شمیر ځوانانو ته پکښې کې د کار زمینه برابره سوي. صدیق الله چې په ترینکوټ ښار کې د کلورو په یو کارخونه کې کار کوي، له خلکو غواړي چې خپل وطني تولیدات وپیری څو نور ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
باید موږ ته خپل کولران ډیر وکړو، ځکه چې روزګان ولایت اوسیدونکي چې دي دا په جیب باندې په کار بوم بوخسي، د روزانه بوم سپیده یارانی کولران چې دي هغه باید کم کوم، موږ ته باید ونه کړو.
دا یادونی ورده چې ډیر افغان ځوانان د بیکاری لامل په غواښون کو او مرګونو لارو نورې هیوادونو ته د تګ لپاره زړه شکوي. د اورزګان اوسیدونکو پر داسې مهال د وطني کلورونو د پلور او پیر د شکېدو خبر ورکړي چې مخکې له دې د ننګرهار، فراه او یو شمېر نورو تودو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دې کلورونو د مناسبې بیې، ښه کیفیت او په کمې برېښنا د استفادې په اړه خوشي ښودلې وه. خو د یو شمېر نورو تولیدي کارخونو خاوندانو بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې له وطني تولیداتو ښه ملاتړ نه کېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت